چې چوالي عملاً مونږه ثابت کی کچې تا دوی بیا هم هغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني نو د دوی راتګ مونږ نه وړو دوی که هیڅ کلام مونږ ته ناراضي
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته یې په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې وروستی راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پیل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور به سره واورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب وسلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپلو مبارزو پیل له ننګرهاره وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لویې غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په تودولو او دوام کې لاس لري او په خبره یې چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. ده وویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به یې رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بدل ته اطرس لري که د هر چا کله چا پیسې اخیستل کیږي کوڅوک زورول کیږي د باور غورځنګ د اطرس ته براځي که والی وي که رئیس وي که مدیر وي که عامر وي هغه به دا ستونزه حل کوي که نه دروازې به بندي که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې نه کوي.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو له همغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دوی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ فساد ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ اوج ته رسېدلې، حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختې، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل ښکلي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله زن می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تورش.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غیږ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه لار دې راکړه. تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کېږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې دی یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې لیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغانی موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس ګوشه کیږي. دا نو ډیر ښه او تکمیل آله د موسیقي سره لکه تنګور غوندې څوار لستار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود که چې پنځه لستار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود که؟
ما داسې فکر وکړ چې تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلي که نه، دا چې دا سیمان عیاریږي که نه په هماغه راګ باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دې نصاب کې په سر کې چې په دا حساب تک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ورواچو چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي چشنه؟
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتېشه برمه ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاس دی چې دا په سکنی باندې شکول کېږي ډېر په نرمه ډېر په کراره چې مات نیسي بیا برمه کېږي دا بل ځایونه چې دا سوري دي که نه بیا ګوشکونه کېږي دا کار دی بیا صافا کاري د هډوکی هم خوري خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه دغه تار څه رقم تار ده
تار سیم ده فولادي سیم ورته وایي د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډېر رواج ده او د همغه ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باستان کې هلته خلک چې دي ډېر په دې دوتار کې ډېر ښه مهارت لري لکه مثال ګدا محمد ده غلام سخي ده غلام حیدر دوتاري د خلکې ډېر هلته ښه دوتار نوازان دي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمېر کم شوی خو بیا هم مینهوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه اله ده چې ګڼ شمېر مینهوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یوځای کوي دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا به پنځ ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپیږي او دا بازار ورستر بلی د تودیدو په حال کې ده خدا چی دغه پنځ بهیر شوري ده که غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دي دا او د تورت پښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاذ پدې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسی
اصلا خبره ده چې موږ خو یعنی په کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چاپ پورې د چاپ وسایل موږ ډیر لرو مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت داسې څه دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاسیسي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل چاپ پیسې پیدا کړلې پانګونه هم شته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی البته د نقد او تحقیقي ادبیاتو رابطه چې دوه اړخیزه ده که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابیږي هم یې تخلیق متاثره کیږي یعنی کیدای شي تخلیق شي اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وایو چې دا کیسه یې د افسانه ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 10 کاله مخکې ډیر ښه د افسانه ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما د افسانه ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دی مخاز ډیر کې ده اوس هغه نقد د افسانه ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی حالات دسي حالات هم داسې بدل شوی دي او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثر شوی
دی استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي ځای نیولې یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو دا غي غوندو شاهدان نه بلکې د بنسټګرو له جملې نه دلته نقد شعر هم قوي وو کیسه هم قوي وه اوس چې نقد نشته دی بیا هم تخلیق خوشته دی او بی بندوباره چاپ هم دی
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکي ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی په اوسني
پخوا په مثلا لس کال چې وای پنځه لس کال یا شل کال پخوا د لوستن کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو کنه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زمونږ ستاسو لوستونکی زمونږ د ټولنې لوستونکی، بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی کنه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید د نقص خبره ده، نقص یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره اشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره اشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولري، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولري، فلسفه مطالعه ولري، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. نو دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي دې کړو که چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده دغه نه نووځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاس ور کړی دي، دا خبره سمه ده چې کیفیت تمو پام نه دی کړی او ډیروالی تمو پام کړی دی، نو فکر نه کوي چې موږ لوستونکي هم د لاس ور کړی.
او بالکل لوستونکي د لاس ور کول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی، په خو خلک کیفیت ته وزګار وو. یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه چاپ په غاڼه باندې هغه شوی وي، چې ورته وایي خپل شعر کنه. بل اوس دا چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړ شي، یواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم چې لوستونکي د لاس ورکول یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغوی ټولګي هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي. چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده کنه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړې وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه، یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلند ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي. یعنی په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتي. نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار. یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي، او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي بدل شي د حالاتو سره،
نو پای او لستون کې نوې نوې لستون کې پیدا کول شي یو فائدلې شي په شاعرۍ په دې په خو به شي وو شل کاله په خو پوری کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کې به هغه چاپېد نو شاعر به تقریبا ډیر وخت لستون کې باندې راځ کو یا په هغه ادبي چاپېل باندې راځ کو شاعر به وکړي کول اوس موږ نظر وینو چې مثلا یو شاعر وو پای کال دوا درې سنور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې صوب دی یو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتیدو او بیرته د پریوتو شاعرانو کنه نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کنه نو ځان نشي بدلولی جامه نشي بدلولی شاعر خپل خپل شاعر کې تغیر نشي راولی په هغه زړه شکل باندې پری دي نو هغه بیا د تاریخ برخه کیږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ل ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شو کتابونه شاعران لوستل ک نو څو جوهات
انور سی به خو د سه و چې د ماجرت شپې وی پر دې وطنو غریبی و بې وسی و د افغانانو در په درجوند لکه د نور افغانانو هم موږ به وطنو یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس بم کو په پردي وطن کې او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه د هغې سره ناستې پاسې کولې ورسره په څنګ څنګ کې م چېلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ یې مړ بچه کې را پیدا کړو یو څه د کلو ته اړ کړو تر اوسه لګېږي یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا پنځه شپېد اویا فیصده تر اتیا فیصده پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګې جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوستې دي او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیات یې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر در سره شته
انورې صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي. نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي. و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي. پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي. نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله جړیدل کانی هلته بخل کو همیش کانی ورول پنورو خمار هان به بیاد ځان سره ساتل کانی
بالکل شدید دردون کې شهید ریحان صاحب څومره شیرونه بدلی کلی
تر اوسه پورې می تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شیرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو مجلو اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی او لګی یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي او فکر ته راځي سوچ ته راځي لګی اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې ګل زما د خاورې زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو
دا شعر هم پکې کېدی شي.
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه هم دا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب نه نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کو؟ چا همکاری وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی؟ د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی ده؟
دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اوریدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال و خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوست ما ټولو لپاره وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبر ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په 1 روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمون په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې څه د تعلیم لږ رشد کړی دی، خلک تعلیمونه وکړو، ځوانان تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې
شعر به درته وایم، شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پی آبادو د چا یادو، ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو، لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو، او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زه پردی هیوادو د چا یادو، نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو، چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو، او ما ریحان به دیوا تل بل ساتلا
مار هان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس سوکرم چی بادو دا چا یاد
من نو شاعران تا دی چه پیغام دی چی چو کی چو لی کی او سنگ شاعری و کی
اگر چی زو دوم را پوخ استاد هم نیمان ولی سی با اونا دا زند دی جوگا گنم چی زدی نور شاعران تا نصیحت و کمواغی تا دی سمالا رو خیم حاغ چی چی منگا دو استادانو نا دو مشران نا پا دی بی ناستو کی دو زین و ملگور نوری دلی دی اگر دا چی نوی جوانان تا زما خپل شخصی سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شعر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم چې زه پلانی شاعر شوم نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغې دا د هغې شعر کې د همیت او د هغې پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې څو په ډډه ناړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغې درک کړي دي او بیې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې روان غاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره د درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راون غاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغام ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته و دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تګ ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نشم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وایسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خوا ته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼي د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼي. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼي، دولت الله، دولت الله لواڼي، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼي د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولي نه کړای اغیار تریغه. په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، کتوند خوې دل ازار نه وای دلدار دریغا، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک مهار تریغا، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، په هر ګل خیسته به تیر شي بهار دریغا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي خيار دریغا، د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده، د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغا، که مدامې له خپل یار سره وصال شي، که مدامې د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا.
سحر ګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سحر ګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. پخپل غی کی خیم چې لخپل ځان تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې لزان غیګ تاو کړم، لخپل ځان سره پیون شم، پخپل ځان باندې مین شم، او پخپل ځان باندې تاوان شم، او لزان مزی واخلم. ستال غیګنا پخپل غی کی خیم. سالغیګینا په خپل غیګ کې خیم، ځان ته وژاړم لزان غیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزان کرخې تاو کړم، ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکي، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزان مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغیګینا په خپل غیګ کې خیم، سالغیګی نه پخپل غیګ کې خیم، پخپل ځان به مل خپل ځان بار شم، سر به ځان ته نور پخپل وګو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ته رانږدې کړم، خپل ګوتې به پخپل سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغیګی نه پخپل غیګ کې خیم، لغیګی نه پخپل غیګ کې خیم، د تاویلو د ماویلو د شر نه يم، ته پوهیږي، ته خو پوهیږي کنه، هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژوندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ته پناه شه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغیگینا پخپل غیگ کی خیم، ستا لغیگینا پخپل غیگ کی خیم، ته د ځان غوند جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې در ته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافر یم.
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سوداں.